سلامونه لغرمی مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم په خبرونو کوو.
په ناروې کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې د سپتمبر په 12 مخبل فعالیت دروي. دغه سفارت دوشنبه ناوخته په یو اعلامیه کې دا خبره کړې ده. تر دې یو ورځ مخکې په بریتانیا کې هم د افغانستان سفارت اعلان وکړ چې د سپتمبر په 18 مخبل فعالیت دروي. تازه د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په لندن کې د افغانستان د سفارت د بندولو پریکړه ورسره لیدو وکړه چې طالبانو دغه سفارت کارکونکي به اعتبار وبلل. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر پرون ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سفارت له بندېدو سره سره دوی له خپلو شریکانو سره یو ځای د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي او ډیرو محتاجو خلکو ته بشري مرستې برابروي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی او په کابل کې سفیر کاظمی قومی وایي له افغانستان او پاکستان سره د سرحدي دیوال د جوړولو چارې مخکې لا پیل شوي دي. قومی پرون له ایرنا خبري اژانس سره په مرکه کې وویل د ایران د ملي امنیت عالي شورا د دې اقدام غوښتنه کړې ده. د یادونه وکړه چې ایران د سرحد د امنیت په برخه کې د افغانستان د طالبانو له سرپرست حکومت سره همکاري ته دوام ورکوي. د افغانستان لپاره د ایران استازی زیاته کړه دواړه لوري له تروریزم سره د مبارزې، د نشه توکو د قاچاق د مخنیوي او د متقابلو ګټو په مسلو کې همکاري کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د اروپایي اتحادیې د 15 میلیونو یورو مرستې هرکلی وکړ. دغه پروګرام پرون په یو بیان کې چې پر خپله ویب پاڼه خپور کړی ویلي دا پیسې به دوی ته دا امکان برابر کړي چې له یو شمېر خورا زیانګالو کورنیو سره د خوراکي موادو یا نغدو پیسو مرسته وکړي. همدارس به د اروپایي اتحادیې په مالي مرسته امیندوارو ښځو او میندو او تر 15 کلو کشر ماشومانو ته خوراکي مواد مهیا کړي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له یونیسکو څخه وغوښتل چې د غور ولایت جام منار له نړېدو وژغوري. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د فرهنګ او هنر مرستیال وزیر عتیق الله عزیزي د غور ولایت په شهرک ولسوالۍ کې د جام منار د لیدو په مهال وویل وروستیو سیلونو دا منار سخت زیانمن کړی او که نور سیلونه راشي یا کومه بله طبیعي پیښه وشي ښایي یو مخ ونړېږي. عزیزي دا هم وویل چې د جام منار ساتنه د یونسکو مسؤلیت دی او د ملګرو ملتونو له دې علمي، کلتوري او تعلیمي ادارې غواړي د دې څلي د نړېدو مخه ونیسي. د غور د جام څلی په 2022 کال کې د یونسکو لخوا د نړۍ د فرهنګي میراثونو په فهرست کې ثبت شو. دا منار 15 متره لوړ دی او د هند په ډیلي کې له قطب منار څخه وروسته په نړۍ کې د خښتو دوام لوړ څلی دی. د جام څلی د سلطان غیاث الدین غوري د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی دی. د جرمني پولیس وایي د دغه هیواد په لویدیځ کې پر یو ایراني نارینه د 3 نورو ایرانیانو ډله ییز جنسي تیری احتمالا په سیاسي انګیزه شوی دی. د جرمني د هاګن پولیسو پرون وویل دې تړاوې 4 تنه مشکوک کسان نیولي او 2 تنه لا هم تر تعقیب لاندې دي. له بلې خوا شپېګل خبرونه راپور ورکړي چې نیول شوي کسان د ایران د اسلامي جمهوریت پلویان دي. پولیسو په دې اړه په زغرده سندي ویلي خو یادونه یې کړې ده چې 4 تنه نیول شوي او له دې کبله چې ممکن دا جرم په سیاسي انګیزه شوی وي دوسیه د جرمني استخباراتي ادارې ته سپارل شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر ولکر تورک په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د تعقیب لپاره د یوې هر اړخیزې حل لارې غوښتنه وکړه. هغه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د غونډې په پیل کې چې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه راپور پکې وړاندې شو وویل د افغانستان اکثریت خلک له بېوزلۍ او لوږې سره مخامخ دي او خپلو اساسي حقوقو څخه بې برخې شوي دي. تفصیل د اسمت ساروان په رپورت کې.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 50 غونډې په پیل کې ولکل شاک وویل چې د بشري حقوقو د سرغړونو تعقیب به په راتلونکي کې د سرغړونو د دوام مخه ونیسي. د بشري حقوقو د سرغړونې تعقیب او په دې برخه کې د ملي او نړیوالو اقداماتو د پراخولو لپاره د جامع حل غوښتنه وکړه او په دې برخه کې د نړیوالې جنایي محکمې د څارنوالانو لخوا د اوسنیو تحقیقاتو پر اهمیت ټینګار وکړو او په ټولو هیوادونو یې غږ وکړ چې په دې پروسه کې همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو لوی کمشتر د بشري حقوقو د وضعیت په اړه نوی راپور ته په اشاره وویل چې د افغانستان د خلکو بشري حقوقونه له لسیزو راهیسې د مختلفو اړخونو او کلتور قرباني شوي دي. د په نننۍ نړۍ کې پر ښځو د طالبانو بندیزونه بېساري، ظالمانه او سیستماتیک جنسیتي ظلمونه وبلل چې د پرمختګ په ورو کولو د هیواد راتلونکي له خطر سره مخامخ کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشتر وویل دا اقدامات افغانستان لا منزوي او لا ډیرو کړاوونو سره مخامخ کوي.
The de facto authorities cannot continue on this.
اوسنی واکمنان روان وضعیت دوام نشی ورکولای. دوی باید د بشری حقوقو نړیوال قانون ته د درناوی لپاره جدي ګامونه پورته کړي. دا د حکومت ژمنی دي او د خبرو اترو ور نه دي او له هغو ابهامونو سره تړاو نه لري چې کوم لوري په ځمکه او خلکو باندې تسلط
لري.
د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو کمشنر زیاته کړه چې هغه باید د افغانستان له اوسنیو واکمنو چارواکو سره خپلو اړیکو ته دوام ورکړي چې خپله اوسنۍ پالیسي بدله کړي. د وویل چې افغانستان د پرمختګ لپاره لوی ظرفیت لري او کولی شي د ټولو لپاره سوکالي، امنیت او عدالت ترلاسه کړي. په افغانستان کې د بشری حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت وویل چې د طالبانو رژیم د جون له میاشتې وروسته د بشری حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقوقو سرغړونه زیاته کړې ده. بینت چې طالبانو یې افغانستان ته پرتګ بندیز لګولی وویل چې د طالبانو د امر بالمعروف وروستی قانون نه یوازې جنسیتي تبعیض ته سیستماتیکه بڼه ورکوي بلکې ټول خلک اغېزمنوي.
دا قانون مذهبي او قومي اقلیتونه اغېزمنوي او که زه د رسنیو مثال وړاندې کړم نو په رسنیو کې د انسانانو د تصویر خپرول هم
د طالبانو حکومت د اگست په 21مه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون اعلان کړ چې په ښځو باندې نور محدودیتونه وضع کوي او په عین حال کې ډېر غبرګونونه پارولې دي. په دې قانون کې د ښځو د مخونو او ټول بدن پوښل لازمي دي او د ښځو ژغ عورت بلل شوی دی. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو، دینی عالمانو او د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو دا له عمومي ژوند څخه د ښځو د ایستلو لپاره د طالبانو یو بل محدودوونکی ګام بللی دی.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
په ناروی کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې د سپتمبر په 12مه خپل فعالیت دروي. دغه سفارت د شنبه ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي د ناروی هیواد د طالبانو د حکومت هغه پریکړه چې په اروپا، کاناډا او استرالیا کې د سفارتونو او قونسلګریو خدمات بې اعتباره ګڼلي یو حقوقي لانجه بللي او ویلي دي چې د اجرا وړ ده. په دې ترتیب د یاد سفارت په خبره اړه دی چې سفارت وتړي او ودانۍ د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاري. په اوسلو کې د سفارت ودانۍ د افغانستان ملکیت ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې پریکړه وکړه چې په اکثر اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د قونسلګریو او سفارتونو لخوا صادر شوي اسناد اعتبار او بولی. د دې پریکړې عمده علتونه د طالبانو د ادعا په اساس د طالبانو له حکومت سره نه همغږي، د تعامل نشتوالی او فساد بلل شوی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې یوازې په څو محدودو استازولیو لکه چک جمهوریت، بلغاریا، هالند، اسپانیا او منشن کې خدمات په عادي ډول روان دي او له بهرنیو چارو وزارت سره په همغږي چارې مخته وړي. تر ناروی یو ورځ مخکې بریتانیا کې هم افغان سفارت اعلان وکړ چې د رواني سپتمبر په 20مه خپل فعالیتونه دروي. په لندن کې افغان سفیر زلمی رسول خپل اکسپانه ویلی وو د بریتانیا د حکومت په غوښتنه دا کار کوي. اخو د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت د شنبه ناوخته ازادي راډیو ته ویل په لندن کې د افغانستان د سفارت د بندولو پریکړه ورسول دی وکړه چې طالبانو دغه سفارت کارکونکو به اعتبار و بلل. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته په یو پیغام کې زیاته کړه چې د افغانستان د سفارت له بندولو سره سره دوی له خپل شریکانو سره یو ځای د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي او ډیرو محتاجو خلکو ته بشري مرستې برابروي. بریتانیا په لندن کې د افغانستان د سفارت ډیپلوماټانو نوی ورځی مهلت ورکړی چې سفارت بند کړي او پخپله یا د پناه غوښتنه وکړي او یا له دې هیواد ووزي. له جرمني هم د راپورونو په اساس جرمن چارواکو د طالبانو هغه پریکړه منلې چې په برلین او بن کې د افغانستان د قونسلګریو خدمات به اعتبار وګرځول شي. په دې ترتیب اندېښنې موجود دي چې هلته د افغانستان د سفارت فعالیتونه بند شي او یوازې په منشن کې چې طالبانو مخکې هم تایید کړي قونسلي چارې ترسره شي. څه باندې دوه کاله مخکې د 2023 کال په مارچ کې امریکایي چارواکو په واشنگتن ډي سي کې هم د افغانستان د سفارت د تړلو پریکړه وکړه. امریکا کې میشت افغانان د قونسلي چارو لپاره تر دې دمه کاناډا ته تلل. په بریتانیا او اروپایي هیوادونو کې میشت لسګونه زره افغانان اندېښمن دي چې د قونسلي چارو په بندیدو یا کمزیر کېدو سره به دوی د اسنادو د ترلاسه کولو یا تمدید په وخت له ګڼو ستونزو سره مخ شي.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر افغان میرمنی وایي ځینې کورنۍ چې کله زوی یا هم ورور ته واده وکړي هغه ښځه بیا خپل اخیستل شوی جنس ګڼي.
مودې پدار نه دیدم او رسی بیادار خواره نه دیدم د اجازخانه مرا نمیمه.
کولی شي چې له واده وروسته په خپل ژوند کې هر ډول بدلون ومني؟
تغیرات راځي بعد له واده، خو د انسان توقع دا نه ده چې مکمل دي هغه تیر ژوند باید هیر کړل شي یا له یاده وویستل شي. دا کار نه شي کېدلی. ولې بدبخته نه باید ووایم، زموږ په ټولنه کې داسې یو توقع کېږي چې باید موږ بعد له واده دا کورنۍ هیره کړو.
نن ام دمو موضوع چیرو ملتیا موکری قدر من دوستانو. یو شمیر افغان میرمنې وایي چې د دوی د ژوند کولو واک او اختیار پخوا هم د کورنۍ نارینه و ورنه اخیستی و، خو له کومې ورځې چې طالبانو د دوی په هغو اساسي او بشري حقونو چې زده کړې، کار کول، د ضرورت پر وخت له کور څخه بیرون تلل او داسې نور دي بندیز لګولی دی، د ښځو ستونزې په کور کې د نه هم څو برابره زیاتې شوې دي. چې یوه ستونزه یې له واده وروسته د پلار او خپلوانو کور ته د نه پرېښودلو یادولی شو.
مودې پدار نه دیدم او رسی بیادار خواره نه دیدم د اجازخانه مرا نمیمه.
د پلار مړی مې ونه لید، د ورور او خور ودونه مې ونه لیدل، د خپلوانو کور ته یې نه پرېښودلم. له واده مې لس کاله تېرېږي، خو تر اوسه زه دا واک نه لرم چې تر بازاره لاړه شم. خوښې مې د نویو کالیو اغوستلو ته نه پرېښودم. ویل ته د کور د کار لپاره یې نه ده چې نوي کالي واغوندي او له کوره ووځي.
د افغانستان په کلیو او بانډو کې بیا ځینې هغه ښځې چې په بدو کې ودیږي یا هم کورنۍ له پخوا څخه دښمني لري، له نوې خېښې څخه وروسته د ناوې ژوند دومره ورتریخوي چې هغه نور له ژوند کولو څخه بېزاره وي. د کابل ولایت اوسیدونکې مریم په دې اکله وایي:
ای سرچشمه میگیره از یگان خصومت های فامیلی و خانوادگی که در وقت ازدواج
کورنۍ تاوتریخوالی ته دلیل عمل کېږي چې له واده وروسته ښځه د پلار کور ته نه پرېږدي. کله خو داسې وي چې دوه کورنۍ پخوانۍ دښمنۍ لري، بیا همدا کورنۍ خېښې سره کوي. په پایله کې ټول ظلم او زور په ښځې وي. ځینې افغانان ځان ته مسلمانان وایي، خو هغه کارونه کوي چې زموږ دین هغه منع کړي دي. مثلا زموږ د پیغمبرانو مېرمنې د پلار کور او د نورو خپلوانو کورونو ته تللې، د سوداګرۍ لپاره له کوره وتلې، هغوی په کور کې بندیانې نه وي. دا خبرې خو ډېرې دود دي چې موږ مسلمان یو، غیرت لرو. ته باید پوه شي چې اسلام ته ته څه ویلي، چې اسلامیت او مسلمانیت چیرې دی.
تو چی اشاره کرده؟ باید خودت بفهمی که اسلامیت مسلمانیت در کجا هست.
خون که مسوده وایی چه دیخ پل دست کورانی لیدلی چه کلنگور رو دکری یوازی میره نه دی کورانی طول غری دیدی پا جوان که دست مداخله که وی چه غل انسانی چه و کارس خبیرون وی
طول اختیار دی خسرگنی وی که وایی چه لار شی یا دیزی کنی خواخی نوی نه اجازه نور کهی بعد وقتا نده دی موگ یو غیره منم شوی دی ارخی چه نه نو خلق ترمنز دا خب دوی نلری فقط اجازه دی خوانده فکر کنم دی اسلام دی نظر نه هم چه که خوانده غالی چه تا اجازه ور که خطلای شی کنه نو بیا هم چه تا چه خوانده رضایت وی بیا کورانه باید که مدخلاو نکی خمو برخص دی و خوان په ځای ټول د خسرګنۍ کورنۍ ورته خوان شي که خواښې دی که خسر دی که کشر لیوار دی که مشر دی که هر بل نارینه دی په فامیل کې نو دوی کل اختیاردار دی هغه شخص کېږي بدبختانه دا خبرې خوشته پکې
څومره نجلۍ تر فشار لاندې څومره ځورېږي چې دې سره داسې یو چلند کېږي لکه دا چې یو اخیستل سوی جنس وي
طبعا نو د دوی په یو حساب هغه خرید فروش کېږي نو هغه د دوی خبره همدا ده چې اخیستل سوی جنس خو دی ځکه چې دې مقابل کې هغه ناروا والوار چې ورکړی دی نو طبعا هماغه والوار ورکول دا به زمینه برابروي چې دوی داسې فکر وکړي چې دا یو متا ده یو جنس دی په رقم چې دوی وغواړي هماغه رقم به دوی عمل وکړي
کله چې یوه نجلۍ داسې یو کور کې لویږي دې ته خپله څه کول پکار دي؟
په اول قدم کې که چېرته مثلا هغه تحصیل ولري او پوه وي خپل حقوق نه خبره وي، شاید د مسایل په وړاندې لږ څه خپل د حق د خاطر یو څه ګامونه واخلي. خو که چېرته مثلا دوی ناپوهي نالوسته وي او په خپل حقوق نه وي خبر، نو بس د ګاډۍ راس ورته وایي، هغسې د فامیل په خوله کوي او هغسې مخته ځي. او دا چې بدبختانه فامیلونه یې نه سپورټ کوي، یعنی وایي ښه نجلۍ د پلار د کور نه په سپینو کالیو کې وتله، باید بېرته په کفن کې راشي. دا په دې مانا چې دوی د فامیلونو نه بدبختانه حمایت په لاس کې نه لري.
له داسې نجونو سره د پلار کورنۍ څه کولی شي؟ عامه خبر د ټولو منځ کې همدا ده چې یو ځل واده سوله نو بیا که هغه نجلۍ هلته په هر حالت کې وي، دوی وایي چې که موږ څه وایي دا نه مداخله شمېرل کېږي، دغلته د پلار کور ته څه کول پکار دي؟
بیا هم د ناپوهي له امله، هر څه د ناپوهي یا د جهالت له امله کېږي. که چېرته فامیل هم پوهي وي، تحصیل کړی وي، د خپل د لور په حقوقو باندې پوه شي، مالي استقلالیت ولري، نو طبعا چې دوی هم شاید حمایت کړي. خو چېرته چې مثلا څه چې رواج وي او ناپوهي خپره وي، نو طبعا فامیل هم د دې جامع خلک دي، د دې ټولنې خلک دي، نو دوی هم ډېر نه غواړي چې د لور د ژوند په مسایلو کې مداخله وکړي یا ځان دخیل کړي. دا یو نن ګڼي چې جلۍ یو دفعه لاړله، بیا نو پلار باید هغې حمایت ونه کړي.
اکثرا داسې لیدل شوي، او دا نجونو ته د ځورولو وړ خبره ده چې د پلار کور بیا په هر څه خبرې مګر ځان ناګاره نیسي، یا د خلکو د خبرو لپاره، یا د توان نه لري د لور مې که بیرته راسي دلته د کور کې مثلا چای بخوري او څه باغوندي. دغه مسله، آیا د دوی د پلار کور ته د خلکو خبرې ډېرې با ارزښته دي؟ خراب اقتصاد با ارزښته ده که د لور ژوند دي، ولې دوی د خلکو خبرو ته اقتصاد ته ډېر ارزښت ورکوي نظر د لور ژوند ته؟
سنتي ټولنه ده، اکثرا لور ملامت هم نه وي، همیشه ملامت ده. نو دوی په دې خاطر چې د خلکو د خبرو نه چې ګواکې لور یې ملامت ده او لور یې اشتباه کړې، د دې خبرو دی اوریدل نه په امان کې اوسي، یا د نور د ژوند نه تیریږي. نو بدبختانه دا مسایل شته او فامیلونه ته یې رقم عادي ګرځېدلې ده، دومره ورته ارزښت نه لري. دا مثلا که چېرته مثلا که دوی واقعا لور ګرانه وای، که د لور منزلت و مقام و هغه حقوق باندې خبر وای، شاید دا مسایل نه وای پېښ شوي. خو له بده مره ښځه هېڅکله نه د پلار د کور کېږي، نه د مېړه د کور.
راستو دې ته چې دا ډول خسرګنیو ته څه کول پکار دي؟ کله چې یوه نجلۍ راودی، خو دوی لور لري، سبا د دوی لور هم ودیږي، په دې باندې ظلم و زور بل ورځ د دې لور په همداسې وضعیت نه شي اخته کېدلی؟
ولې نه شي اخته کېدلی؟ چون ټولنه ده، نو څه چې کاري هماغه بریبي خویند ژوند په نظر کې ونیسي، او مقابل نفر چې خپل ټول فامیل خپل هر څه پرېږدي د دوی کره راځي، نو دا سره داسې چلند وکړي لکه د خپلې لور. که چېرته هر فامیل دا کار وکړي، فکر نه کوم چې په ټولنه کې بیا دا مشکل پېښ شي. خو بدبختانه نو نه کېږي، چې ناپوهي او نافهمي او جهالت د دې سبب کېږي چې دوی د مسایل ته غاړه کښېنږي، داسې منفي رواج وپالي او همداسې مخته لاړ شي.
په ځینو کورنیو کې چې پېغلې نجونې بیا چې ورېندار راودېږي، دغلته هم ډېر فرق کېږي. مثلا د کور مور خپله لور کېنۍ، نور کار نه ورباندې کوي، هر څه دغې ناوې ته ورسپاري، دا څومره بدې پایلې لري؟
طبعا نو جلۍ چې د خسرګنۍ کور ته راشي، او بیا دا پېغلې نجونې په کور کې هم وي، بیا هغه کار ونه کړي او ټول مسؤلیت دې په غاړه وي، فکر کوم چې دا خپله یو رقم د بردګۍ احساس دی. که نه که چېرته مثلا خوري په فضا کې دوی دواړه په کار کې سم واخلي، په دې کې فکر نه کوم دومره مشکل وي. کار کې دومره مشکل نه شته، هغه صمیمیت وي، فکر کوم په فزیکي کار باندې څوک نه ستړي کېږي. مشکل دا دی چې زموږ ذهنیتونه سم نه دي. که نه همداسې یو دید لرو پردې نجلۍ راتګ ته، چې باید چې راغلي نو ټول مسؤلیتونه ادا کړي، دی چې شي حق نه لري، نه دی محفل ته تګ، نه دی تفریح، نه دی خپل د اختیار.
په آخر کې به یو څو خبرې هغو نجونو ته ولرو چې په همداسې وضعیت اخته دي، او اوس د موږ او تاسې غږ اوري، دوی ته به څه ویل ولرو؟
دوی ته په اول قدم کې دا ویل غواړم چې لږ څه بیداره شي، په لومړي قدر کې خپل حقوقونه لږ ځان خبر کړي، لږ څه کېږي امکانات وي په مسلمان تمیزه حالت کې، دی خپل کورنۍ پوه کړي. که چېرته مثلا نه کېدله، خو مجبور مقابله وکړي نو.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت
اوسئ.
لاروانی اړخ څخه هم هغه میرمنې چې د میړه په کور کې د ژوند کولو قانوني او شرعي آزادي نه لري ډېرې ځپل کېږي. ارواپوه شمه کټوازې په دې اکله وایي،
ګوري هغه ټاټوبې هغه کورنۍ کې چې مونږ رویو مونږ زده کړې کوو مونږ پکې لومړنۍ خاپوړې کړې دي بیا چې کله څوک واده کوي نو دې ته یاړ وباسه چې یا بال ته نه ځي او نور حق نه لري چې مثلا هغې کورنۍ ته ارتبا لري لکه پخوا غوندې نو طبعاً دا په روان بد څه ډېر زیات بد اغېزه لري حتی ډېری خلک مونږ وو چې په دې حالت کې ډپریشن ته ځي ژور خفګان ته ځي او دغه حالت نه شي تعامل کولی. اکثرا خلک دا وایي که نه چې دغه واده کول هم یو داسې تعول دی چې د رواني له نظره په انسان باندې ډېر بد تاثیر لري یا ډېر بدې اغېزې لري. طبعا خو په همدې خاطر وایي که چیرې دغه مسایل په کې نه وي لکه مثلا ته به د پلار کور ته نه ځې ته به د خپلو خپلوانو سره چې مخکې د اړیکې لرلې هغه به نه لرې مخکې چې د کومه دنده لرل هغه به نه کوې یعنی مکمل به ستا په ژوند کې تغیر راځي دا په انسان ډېر بدې تاثیر لري ځکه انسان یو ډول خپل ژوند یو ډول نه یو ډول یې عیار کړی وي سمه ده چې ځینې تغیرات راځي بار له واده خو د انسان توقع دا نه ده چې مکمل دې هغې هغه تیر ژوند باید هیر کړل شي یا له یاده وویستل شي. اوس عموما مونږ مثلا په 20 کلنۍ کې 25 کلنۍ کې واده کوو آیا هغه تیرې خاطرې ټولې له یاده وباسوک چې ده ناممکن کار ده یعنې دا نه شي کېدلی چې مونږ هغه ټول 20 کاله 25 کاله عمر له خپل ژوند نه حذف کړو دا کار نه شي کېدلی. ولې بدبختانه باید ووایم زمونږ په ټولنه کې داسې یو توقع کېږي چې باید مونږ بار له واده دا کورنۍ هېره کړو چې داسې نه کېږي دا ډېر سخت کار دی.
فکر کوئ ولې د خسر کورنۍ داسې یو چار چلند کوي؟ طبعا معلومه ده چې د خسر کور کې نور افزا خرابېږي هغه ناوې هلته سمه ګزاره نور نه سي کولی که وغواړي نه سي کولی خسرګنۍ ولې داسې یو کار کوي؟
دا ځکه چې د هغوی توقع دا ده چې کله یو نجلۍ راودوي په هغې باندې مصرف کوي نو داسې فکر کوي چې هغه د یو مال په څېر دوی اخیستلی ده او هغه نور د دې مال ده او په دې حق نه لري چې مثلا هغه خپل فامیل سره خپلې کورنۍ سره له خپل تیر ژوند سره اړیکې ولري ځکه چې ټوله بدبختي په دې کې ده چې په هغې باندې یو څه اندازه ولور اخیستل کېږي کله چې هغه ورکول کېږي بیا دغه کورنۍ یا د دې خاوند داسې فکر کوي چې ولا دا زما مال ده او دا مال هغه کورنۍ اخیستې ده او باید دغه هر هغه څه چې زه وایم د هغه تحمل کړي یا هم دا فکر دی یا زموږ له ټولنې ټولو سړیانو سره دغه د تسلط فکر شته چې مثلا وایي که زه واده کوم نو زما مېرمن نور مکمل په هغې زه حق لرم او مدام یعنی ښځې ته د انسان په شکل نه ګوري د یو مال په شکل ګوري.
په آخر کې به خبرې ولرو هغو کورنیو ته چې خپل ګورګانو باندې داسې چار چلند کوي او خپله ناویګانې څه وکړي ناویانې چې ډپریشن څخه وژغورل شي.
ډېره زیاته مننه. هغه کورنۍ ته خدا توصیه ده چې باید دا کار ونه کړي ځکه که یو خاوند خپلې مېرمنې ته د یو انسان په سترګه وګوري هغه کور به ورته جنت کړي او هغه سړی به هم باور وکړي د هغه جنت باچا ګرځېږي خو داسې که د خپلې مېرمنې ژوند خرابوي نو طبعا د خپل کورنۍ ماحول به هم ډېر زیات خرابوي نو دا کار باید ونه کړي. یعنی که چیرې غواړي چې یو سالمه کورنۍ سالمه اولاد ولري نو دا کار ناسم ده او باید ونه شي. خپلې مېرمنې ته لکه څنګه چې مخته ژوند کوو څنګه چې ازادي درلوده څنګه چې دنده لرله همداسې ورته ازادي ورکړي او هماغه څه چې ده هماغسې یې ومني. یعنی په دې شیانو باید ډېر زیات فکر وکړي او خپله مېرمنې باید مبارزه وکړي ځان ته د یو مال په شکل فکر ونه کړي. اکثره مېرمنو دا منلې دي چې مثلا اوس ما واده کړی ده نو زه باید دا تغیرات ومنم نور د پلار کور ته لاړ نه شم نور هغه څه سره مخکې ارتباط درلود باید ونه لرم چې دا ټول غلط دي باید خپله مېرمنې مبارزه وکړي.
بله ډېره زیاته مننه خور تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
همچنان بخیر اوسئ.
د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازی چې په افغانستان کې له افغان میرمنو سره په اړیکه کې ده او له ژوند څخه خبره ده وایي اکثره نارینه له ښځو سره په نرمه خبر شرمیږي. دوی فکر کوي څومره چې جدي چلند وکړي نو دوی به غیرتي ښکاره شي حال دا چې دا د انساني ژوند توقع نه ده.
د ځان لپاره دا ډیر هار بلی شرم بلی چې هغوی د ښځو سره په نرمه ژبه باندې وغږیږي یا د ښځو په وړاندې خپل مسؤلیت خپل هغه وجیبه یې چې ده هغه ته غاړه کېږدي تل بې پروا پاتې سوي دي دغسې د مشرانو څخه ورته په میراث پاتې ده تر دا اوسه پورې. زه یې داسې حالاتو سره هم خپل فامیلانو کې او هم خپل قوم کې او هم خپل نورو دوستانو کې په منطقه کې ډیر مخسویم چې دقیقا نارینه د خزو په وړاندې ځان مسول نه ګڼي، نه د جوړي و نه جوړي و نه د تعلیم و نه د خواړه، ډیرو ځایو کې ځان بیخي بې تفاوته ګڼي.
اغلی نظیر وایي چې په اکثره کورنیو کې د پیسو ګټونکي نارینه وي، دا چې پیسې دوی ګټي نه غواړي چې ټول واک او اختیار هم له دوی سره وي.
چې کله د کار کوي، معاش لري، تنخواه لري، یا فرض مثال د ځمکې حاصلات اخلي، یا کوم بل کاروبار لري چې د هغه څخه ګټه ورته راځي، یا کوم شخصي کور لري چې هغه یې په کرایه ورکړی ده هغه ورته راځي، دوکانونه لري هغه یې په کرایه ورکړی ده هغه کرایه ورته راځي. یعنی مالک د یو درآمد ده، هغه نارینه بیا خپل ځان مشر ګڼي، او د ښځو په وړاندې بالخصوص څه چې د دې عوامر د هغه عوامرو څخه باید اطاعت وسي، او څه چې د ده خوښي هغه شی باید په کور کې پاخه سي. په دې کور کې یوه ښځه غوښه نه خوري، د ښځو په اصطلاح باندې خپې باندې نه لګېږي بوی، مګر مجبور ده د خاوند دپاره د هغه د فرمایش دپاره د غوښه هغه پخه کړي. که یو ښځه زړه فرض مثال غوښې ته سوی ده، او د دې سړي زړه کچالو ته ده، او یا یې سبو ته زړه سوی دي، خو د هغه خوښې ته څوک نه ګوري، فقط دغه سړي چې درآمد لري د دې خوښې ته باید وکتل سي. د دې ټول عوامر اطاعت باید وشي. هغه د دې حق نه لري چې خپل نظر براس کې ورته وایي چې دا ټکور زما نه خوښېږي، یا دغه رنګ زما نه خوښېږي، ما ته دا رنګ ولې راوړی. لکه یونیفرم د مکتب یا د مدرسې یا د سینټر، داسې ماشومانو ته یو رنګ راوړي، ښځو ته یو رنګ راوړي، جوړې کړي ځان ته، که مو خوښه ده که مو نه ده خوښه، مازې مو تن پټ کړي ورباندې. هم د خوړو په حساب کې او هم د پوشاک په حساب کې همیشه کل اختیار همدغه سړی ده چې درآمد لري، او فیصله کوونکی او تصمیم نیونکی هم همدغه کس ده، نور مجبور دی چې اطاعت وکړي، بالخصوص ښځې.
کله چې له میرمنو سره دا ډول چلند کېږي، نو د خپګان له وجې په بېلابېلو ناروغیو اخته کېږي. بیا هم میرمن نیازی،
بشري حقونو ته احترام نسته، درناوی نسته، د بشر په سترګه ورته کتل کېږي نه اتا، او چیرې واک او اختیار خو بیخي لرې خبره ده چې ورته ورکوي. هلته ده چې انسان د یو ډول ناروغي سره اخته کېږي چې هغه عموما روحي ناروغي، عصبي ناروغي، چې سراسر عموما دغه ټول امراض، دغه ټول احساس د کمتري د نورو ښځو په مقابل کې یو ډول د ځان کمی او ځان به ارزشه ګڼل، دا یو بده پایله لري. او بالاخره که یو څوک تږی وي، نو اتمن کوشش کوي چې اوبه د هر ځای نه پیدا کړي، ترلاسه کړي، نو ویش کړي د اوبه د شکلو دپاره، بیا نو هلته تنده نه ګوري چې دا اوبه د څا ده، د لختي ده، یا د پاکې دي یا ناپاکې دي. هڅه کوي هغه ته ځان ورسوي چې په هر ډول یې که هغه د حل لارې څخه ترلاسه کېږي، د هغه دپاره هڅه کوي. داسې یو جنون پیدا کېږي په انسانانو کې چې دا خپله یو ناروغي ده، دا خپله یو مرض ده چې دقیقا ډېر تداوی سخت او ډېر زمانګیره وي.
دا چې څه باید وشي چې د کور میرمنې د نارینه و لخوا د اړینو لګښتونو له وجې ونه رټل شي، دا هم اغلی نظیر راته وایي.
حل لاره ډیر ساده ده، ډیر آسان ده. اول احساس د مسؤلیت ده، دوم د خدای نه ویره ده، چې زموږ نارینه باید آگاهی ترلاسه کړي، د خدای نه وډار شي. سنت طریقه چې دوی وایي موږ مخته وړو او موږ ورته احترام قایل یو. د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په حج الوداع کې هم همدغه اخیرنی پیغام نارینه و ته دغه و چې خپل د ښځو سره ښه وکړي، چې ځان ته مسلمان وایو او پیروان د اهل سنت یو. نو کله چې موږ پیروان د اهل سنت یو، د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په فرموده باندې باید عمل وکړو، ځان آگاه کړو، د ښځو په انساني حقونو ته احترام وکړو، هغه ته احترام قایل سو، زمين کې د هغوی د ضرورتونو په اساس باندې، د هغوی د غوښتنو په اساس باندې باید متوجه ورته اوسیږو، خپل د آمدني په برابر. هیڅ ښځه دا نه غواړي چې د هغه خاوند دې خپل تر لاسته راوړنې زیات د خپل ښځې ته توجه وکړي، نه. هره ښځه منطق لري، فکر لري، عقل لري، زړسواندی لري، عاطفه لري، هیڅ وخت داسې غوښتنې نه لري، مګر هغه غوښتنې او هغه ضرورتونو ته چې ستا په وسه یې هغه پوره کړه ورته. ده هغه خلکو سره د رقابت وکړي چې هغه خپل د خزو سره خبر خورد کوي، دا هغه چا سره د رقابت نه کوي چې هغه خزو ته په سپک سترګه ګوري. هغه کسانو ته دې په ټولنه کې قدر ورکړي چې خزو ته یې قدر ورکړی، تر څو چې دوی ښه پایلې وویني او نور هم تشویق سي او نور هم دې ته متوجه سي چې هم اوس په دغه کړنه کې هم الله راڅخه رضا ده، هم سنت طریقه مې په ځای کړې ده او هم په کور کې مې خوشحالي ده. یعنی د ښځې خوشحالي ټول کورنۍ خوشحالي ده. که یو ښځه په کور کې خوشحاله وي، یو مور په کور کې خوشحاله وي، امی اولادونه خوشحاله وي، امی خاوند خوشحاله وي، امی نور فامیل ټول ورسره خوشحاله وي.
اغلی قمر نیازی میرمنو ته هم پیغام لري.
او خوندو ته می دا پیغام ده چې خوندو حق د الله پاک نوم دی. حق اخیستل کیږي، حق ورکول کیږي نه. تاسو باید خپل د حق د اخیستلو دپاره په ځان کې هغه وړتیاوې ته وده ورکئ، تر څو چې خپل د حق په اخیستلو کې تاسو خپله مقوي واوسیږئ، استقامت ولرئ، مقاومت ولرئ، قوت ولرئ. کمزوری اظهار، تسلیمېدل دا یې لاره نه ده. په داسې حالاتو کې په هیڅ صورت هم تاسې خپل حق نسی ترلاسه کولی. نو تاسې خپل د حق ترلاسه کولو دپاره اول ځان آګاه کړئ، ځان پوه کړئ چې کله تاسې حق غواړئ تاسې باید کوم منطقي دلیل ولرئ. داسې نه چې تاسې خپل خاوند ته ووایئ چې زه خپل حق غواړم، هغه درته وایي چې د څه شي حق غواړې؟ کور لرې، ډوډۍ لرې، کالي لرې، وږې نه یې، تږې نه یې، د څه شي حق غواړې؟ ته باید هغه حقونه چې دي، تا حق دی، هغه حقونه ته باید وپیژنې چې ته ځینې حقوق غواړې. داسې نه چې لا نور هم خپل په دغه کې ګرفتار سي چې دا مې څه بد وکړه، نور هم دا خاوند برخورد درسره خراب سي، نور هم رویه یې درسره بد سي، چې څه کمبوتي و په ژوند کې چې ته زما په مقابل کې پورته سولې، یا زه دې د نورو په مخ کې وشرمولم، یا دې کم راویستلم د مشرانو مخ کې، یا مور و پلار مخ کې، مې یا خوندې ورونو مخ کې، مې ستا د وجې څخه څه کم راغلم. تر دې چې جوړې کې خراب یې نه کې. نو که ته غواړې چې جوړې، باید خپله منطق ولرې، پوهه ولرې، دلایل ولرې چې تر څو د ځانه دفاع وکې، خود اکتفا واوسېږې. خیر ده که ستا ژوند په ډېرو سختۍ سره تېري کې هم، خو ته دفاع وکنن چې تر څو ستا سبا ستا د لور ژوند ښیي، ستا د انګور ژوند ښیي. د هغوی دپاره قرباني ورکه. خو مجبوره یو، نسلونه نسلونه موږ قرباني ورکړي دي، بیا به هم باید قرباني ته آماده اوسېږو. فقط په دې خاطر باید قرباني ورنه کړو چې موږ همیشه د قربانۍ لپاره پیدا یو، په دې خاطر قرباني ورکړو چې بل نسل ته زمینه مساعده کړو، تر څو چې هغوی خپل حق او حقوق څخه برخمن سي او ښه ژوند ولري. د ښه ژوند کولو حق ته هر انسان ده. انسانانو کې ټول ښځې او نارینه ټول راځي، دغه دنیا ده. ژوند موږ په دغه دنیا کې چې راغلي یو، د ښه ژوند کولو دپاره راغلي یو، یوازې د دپاره نه یو راغلي چې د زحمتونو او تکلیفونو او کړاوونو سره مخ سو، د وسایني دپاره هم راغلي یو چې ځان هم وسا کړو، ښه ژوند هم ولرو او ښه ژوند انتقال کړو خپل اولادونو ته هم.
درمنه دوستانو، یو شمیر افغان میرمنې وایي چې لدی ټولو تاوتریخوالو او نادودو سره سره دوی نشي کولای عدلي او قضایي مرکزونو ته د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره لاړ شي، ځکه چې د طالبانو د حکومت لخوا نافذ شوي قوانینو د ښځو زیاتره حقونه تر پښو لاندې کړي دي او دې چارې ښځې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي دي. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
آزادی میلما کپر یوټیوب چینل د اتن په ویډیوګانو پسې ګرځي، نو د دوو ځوانانو لمستو اتنونو سره به مخامخ شي چې دواړه اوږدې ګارګوټۍ څڼې لري، یو مخکې او دوهم ور پسې وي او کله کله وار هم سره بدلوي. چې د اتن په سر کې وي محمد شهزاد خان نومیږي او د تر زوی محمد یار ورپسې وي. دوی د پاکستان د پنجاب ایالت د بهاول نګر ولسوالۍ په هارون آباد سیمه کې زیږیدلی پښتانه دي چې اوس هم هلته اوسیږي. خود اتن د پروګرامونو لپاره ډیر کله کوټه لورلای او د جنوبی پښتونخوا نورو سیمو ته ځي. شازاد خان او ملګری یې کله کله سندرې هم وایي، خو دوی اصلا اتنچیان دي او څو ډول اتنونه په ډیر مهارت سره کوي. دوی له اتن سره څڼې هم غورځوي. کله کله په ډیر سرعت سره ځای پر ځای تاویږي، داسې چې نړیوالې جمناستیکي او یا د کنګل پر مخ نڅاګانې ذهن ته راولي او ورسره یې له پښو ګردونه هوا ته پورته کیږي. ډیری وخت نور کسان چې له اتڼ سره ډیر بلد نه دي د دوی پر اتڼ نه ورګډیږي، ښایي ویریږي به چې د دوی اتڼ ورخراب نه کړي. سلامونه او ښې چارې. زه احمد تکل د دې خبرونې کوربه یم او شازاد خان د ازادۍ راډیو د ځانګړو مرکو په لړۍ کې نن زما میلمه دی. ل خپل میلمه څخه په سر کې پوښتم چې لومړی خپل ځان را وپیژني.
السلام علیکم، نیک هیلی او احترامات ټولو درنو ملګرو ته. زه اوسېدلی په پنجاب کې یم، پیدایش مې د پنجاب ده. زه په کوم باندې قربان سلیمان خیل یم، سلیمان خیل کې اوسېدلی یم. سلیمان خیل ډېر غټ شاخ ده، د لیب لور لایې کې هم ډېر کور نه دی، پنجاب کې هم بېخ ډېر دی. او عزیزان قریبان سم دي، اکاګان سو لکه ماماګان ده، چې د ټول په کوټه کې اوسي. پنجاب کې بس یو اکام را سره اوسي، یا که کوم دی یو زموږ کور ده.
خونځي ته تللی، یعنی درس سبق خونځی پوهنتون دی ویلی؟
مکتب څه ده احمد وای، مکتب خو دا چې د کور خرجات و بابا مې سپین ږیری و، کار یې ناسوی کولو. شوق مې درلود دی چې ویلی م وای یو لس جوماته او یو نوکری سرکاري نوکری سرکاري ملازمت مې حاصل کړی وای. کوشش مو ډېر و خو د رب دغسې نه و منظوره. د کور اخراجات و بابا مې سپین ږیری و، د تعلیم پیسې اخراجات نه سوی برابرېدی سره. او بل څلور جمعاته ما په سرکاري سکول کې ویلی ده، او څلور جمعاته ما په پرایویټ سکول کې ویلی ده. اته جماعت د اتم جماعت پیپر ورکړو، د بورډ امتحان ورکړو. د هغه نه وروسته چې کرونا ولګېده بس زیاته چټیانې شوې. له هغه نه وروسته د کور اخراجات شی سر کم سو، کاروبار نه سر مد هم سو. نو له هغه نه بعد بیا ما سکول ایله کړو، بس نو خپل کار روزګار ته مې لاس واچولو. اول مې ریډیو چلوله، له هغه نه وروسته مې له اتڼ سره داسې بس یو شوقي طور مینه پیدا شوه. بس زیاتم بس اتڼ پسې زده کړو، پسې پیل مې کړو. استاد مې نه درلودو، نن استاد ته اتڼ اسان زده کېږي چې سړی په خپله یو څو مازغه درودلود ولري. اتڼ اسان هم ده او د نوي سړي دپاره مشکل هم ده چې دا یې نوی اتڼ زده کوي، لا نوی بیکشي وځي، ولې دا به سټپ بای سټپ راځي.
مننه شازاد خان. له اتڼ سره دې له کله راهیسې مینه پیدا شوه؟
احمد بای اتڼ خو داسې کیسه وه چې موږ کوچني وورې خو دا سینه مېسې لږ راغړت سو، بس کله مې سکول ایله کړو. بس نو بیا مې اتڼ ته مخ ور واړو، بس اتڼ مې شروع کړو د شوق په خاطر او د پښتنو یو کلتور و چې یو کلچر پښتنو ده، د دې دپاره سړی راسه خدمت وکړو د پښتنو دپاره. په دغه هیله هم بس اتڼ شروع کړو.
او اتڼ د خپل زده کړې کې د استاد هم درلود؟
او د اتڼ چې ده زما استاد نسته، ما په خپل زده کړی ده د شوق په تور. او اتڼ زده کړه اسانه هم ده او سخته هم ده. دا به لکه د اتڼ داسې لکه سټپ بای سټپ راځي، لکه گنتی چې لاول ترې 100 پورې اګه یا 1000 پورې داس لیول په لاغه راځي بغیر لیول سے راشه آلت سر چپی سے ڈول پی وسی تپ پل سے اتن ڈیر سرا گڈی جی نو دا اتن سے دا استاذی و کے ہم شدا او لیکن ما بے استاد دا کڑے استاد نہ لرم او اتن استاذی غواڑے بالکل غواڑے انجان سڑی دی پارا ڈیر مشکلات تسی زکوی دا اول وار دا سیدا دا سوکا سوکا سڑے پخپل دغز دکی تو مزغو دا سی ویڈیو تا گوری ہم زدکول ایسی کدا غسی پروگرام تا جی ہم خلقو تا ہو گوری اتان تا ہو گوری ڈول تا ہو گوری کدا مو تا ہو گوری دا سی ہم زدکول ایسی
شہزاد خان مالی دلی دی چی دیر کسان کلا کلا پا اتان کی لڈال سرا نزی یعنی یو ڈول لنڈ یو وایم خ اتن نویز دا نو اتن پا زحمت دا کی گی او که یو طبیعی استعداد دا چی پا زینو خلکو کشتا و پا زینو که نشتا
اتن سی دا احمد بای اتن مشکلم ندا او مشکلم دا اتنو که سو کسما اتنو نرازی احمد بای لکه زازی اتن رو توایی دو چرخ اتن رو توایی سلور چرخ اتن رو توایی اتا چرخ اتن رو توایی پنزه چرخ اتن رو توایی او یو چرخ اتن رو توایی پا دیکی سو کسم اتنو ندی موش الحمدلله دا وقت هر کسم اتن سی سو کنان غواری دا موش دادا زازی اتن سو ناصری اتن سو سلور چرخ اتن سو بلاخیلی اتن سو کرباغی اتن سو دغا سٹیپ بائی سٹیپ اتن نوز لکا ما سی ما مخ کدر تویلو پا دیکی رکم رکم اتن نو رازی او پا دیکی زیاد مشکل اتن سی دا ازازی دا سی دی نوی سڑی دی پارا دیر مشکلی نورز دا کیزی او زمر زما خود سر زما فیورٹ اتن سی دا زازی اتن دا دیر خوند را کئی پا هر میدان پا هر زای سی مش پروگرام کوو نو دا غتن خام خواب اکی کوو
منن شازاد خان سندری او موسیقی دی هم زده دی کنا یوازی هم دی هم دا تن دی چی کوی
دا موسیقی سندر دی پارا خوز ما 2020 کې بس شوق را پورته سو سړی راسه د باجم وای لیر لیر بیا احمد بھائی موږ په کوچانو کې اوسو په پنجاب کې سلیمان خیلو کې اوسو سلیمان خیلو کې اکثره دا ساده ماحول ساده پروګرامونه ډېر دوی ته خوند ورکوي او ډېر دوی ته شور لګیږي نه او داسې دوی بس دا ساده ډول باجا دا تڼونه دوی ته ډېر ښه خوند ورکوي او باجم بس دې دې فارز د کاسه شوق مې مدلو دو خوند را کولو دا سی باز اوقات سړی دا سی لږ ټینشن یې پریشان یې ا بیا سړی کښین ورته پنځمنټه سړی ورته کښین ټیم ورکې سړی تی بیت بیت سم سینا ا سوچ لږ بدل سی سړی دا سی لږ باجو وای استاد یې کوم باجه سیده بی استاز نزد کیزی نه بی استاز سره استاز کیزی سندره موسیقی دا استازی غواری دا ایس کل بی استاز نزد کیزی نه بی استاز سره استاز کیزی اتن سیده اتن لادون دا غند پروانه لری لیکن کم سی پروگرام موسیقی سا آوازونو سو دا غا شگرده غواری
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو له ازادۍ راډیو د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه اوري زما میلمه اتن چی شازاد خان دی شازاد خان ستاسو په ویډیوګانو کې چې پر یوټیوب او پر فیسبوک باندې خبريږي له تاسو سره یو بل ځوان چې دغه هم اوږدې څڼې دي کټ مټ ستاسو په شان او ډیر په څیره کې هم سره ورته یاست په اتنونو کې اکثرا در سره یو ځای وي دا ځوان څوک دی
خپل ځوان چې لما سره ګډیږي په کوم اتن په کوم دغه کې یوټیوب کې سه زو ورکوم ویډیوګانې فیسبوک پاڼه باندې لا یوټیوب کې لا په ټیک ټاک کې سه زو ورکوم لما سر چې کوم یو ځن کوي دا هغه زما د اکا زوی ده، هغه زه بیا په یو ځای تڼونه کوو هر ځای ته ځو. نو لکه زه او داسې داسې په طبیعت سره پوه یو، په اتڼ کې په قدم سره پوه یو چې دی په کوم مال خاوري، بس ما له معاملې اشاره راکې، بس ما سر خلاص چې دی دو دې چرخ ته اوړي او دې چرخ ته راوړي. نو په دې شي زما سر خلاص شي، زه او دی په طبیعت ډېر سره پوه یو په دا اتڼ کې په دا پروګرامو کې. او کله چې داسې ناوله د سړی رامرګری شي نو له هغه سر موږ ډېر مشکلات یې، ولې هغه موږ ناوله د یو موږ او دی داسې په قدم نه وي سره پوه او دی سره سره یې بیا ما له هېڅ ټینشن نه وي.
شهزاد خانه، اکثره تڼونه ستاسو داسې ښکاري چې د ودونو او خوښیو په محفلونو کې وي. تاسو کوم دفتر لرئ، مرکز لرئ، بیا خلک مراجعه درته کوي او که په خپله ورځئ؟ یعنی دا تاسو څه رقم د محفلونو ته ورځئ او د محفلونو خواندان تاسو څنګه پیدا کوي؟
احمد بھائی، دا داسې سه موږ دفتر نه لرو په پنجاب کې، اوسو وخت یې مدورې تر کړی ده، د دې دفتر نه لرو فلحال، هغه په خاطر د دې سه په پنجاب کې اوسېدلې ټیم وخت مدورې تر کړی ده. او بل او پروګرامو ته چې موږ ځو، احمد بھائی، دا په ودو ته چې موږ ورځو، دا پروګرامو کې نمبر راڅخه واخلي، په یو بل پروګرام ته راغلي موږ پروګرام وکړو، بس بیا دوی نمبر راڅخه واخلي. نو بس داسې په اډوانس کې ټلیفون میسج راته وکړي، واټساپ باندې لا دغسې ټلیفون راسره وکړي، نو بیا موږ ټیم یې بس ټلیفون ورسره وکړو، پروګرام ته ورسو، اټینډ یې کړو، پروګرام په ښه خوندور شایسته کړو، پروګرام ښه شایسته تیر کړو، چې د موږ په وسپرې او د موږ څه زدهیي اتڼونه سو او څه دا سندرې سوې دغه ورته ډالۍ کړو.
بیا د دې اتڼ په بدل کې پیسې هم اخلئ او که بس په دوستۍ او په ملګرتیا باندې ورته اتڼ کوئ؟
احمد بھائی، دا خدا سے دا قربانہ دا مر سے خپلا اتن دے پارا ورزو چاہتا، مش پیسے جن آخستے یار دوستی کے ورزو، کن سے دے دی پروگرام سندر گاڑے رہ سو گاڑی او لا ڈلو نہ رہ سو گاڑی، بیا مش پیسے اور تو وایو. او بل دا سے مرغری یاران دوستان سے مدی ایغو سرا مر پیسے نہ دی ویلے، بس ورسو ورورا اغا دے دی شواز زوانے دا کپڑی را کولے، پیسی را کولے، شای را کولو، پیخ کے بیا مر سنور تا وایو. خاطر دی دی سے دی ہر سڑی خپل ماہند خپل سوچے دا، لیکن سے کله را مر سر دی موسیقی وال لا سندرغاڑے لا ڈول باجے وال دا سی لمر سر خواڑے، بیا هغه له موږ څخه پیسې غواړي، بیا یې موږ هغو ته ووایو چې وروره دونه پیسې لګېږي. نو بیا موږ ورځو چې یار دوست مې هغه سره موږ سر نه ده اچولی، نه هم په خپله داسې ورته ویل چې دونه پیسې به را کوي، لا به دونه را کوي، هغه د دوی خپل ښه ځواني ده. او کوم چې له موږ سره داسې پروګرام موسیقي والی او هغه پیسې بیا غواړي.
د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه اوري. شهزاد خانه، مننه چې له ازادۍ راډیو سره د زړه خواله کوي. واده مو کړی؟ کورنۍ، ماشومان، بچیان لري؟
زما واده درې کاله کېږي چې ما واده کړی ده. درې کاله زما د واده پوره شو او زما دوه بچیان دي، مشره بچی ده او کشر بچی ده. له دغې نه وروسته، بس له واده نه وروسته ما ته دغسې د کاروبار احساس وسو، د کور د بچیانو د دغوندې د پیسې طلب وشو. نو بس وروره خواري مور سره کاږو، د لاس خواري مور سره کاږو، دا لکه داسې محنت مزدوري هم ور سره کوو، پروګرامونه هم کوو، داسې نه چې خالي پروګرامو ته ناځو.
تاسو مخکې ویل چې اتڼونه رنگ رنگ څو ډولونه لري او مثالونه مو هم ورکړل، که د اتڼونو ټول ډولونه په افغانستان کې، په خیبر پختونخوا او په بلوچستان ایالتونو کې که دا ټول سره راټول کړئ، نو ټول ډولونه د شمیر د دې ډولونو در معلوم دی. البته دا پوښتنه زه ځکه کوم چې افغان څېړونکي حبیب الله رفیع یو وخت ویلی و چې اتڼونه ما په خپله ترې اوریدلی و چې اتڼونه سلګونه ډولونه او سلګونه ضربونه یا د موسیقۍ په اصطلاح تالونه لري. ستاسو په نظر دا خبره څنګه ده؟
اتڼو کې ستا ډېر قسمه اتڼونه دي. اتڼونه خو بیخي زیات دي، یادېدلی نه دي، لیکن صرف دا پنجاب کې زموږ په دا سلیمان خیل قوم کې چې کوم اتڼونه ډېر ویل کېږي دغسې دي. دا خو ما ته د اول فیل کو په دې کې اتا نه قسمه اتڼ چې ده دا زما تر سترګو وړاندې دا ما لیدلی دی، او موږ په خپله دغسې قسمونه اتڼ کوو. دغسې خیر ډېر قسمونه دي، لکه دغه صاحب چې لیکلي وو دغه بالکل حقیقت تر دغه نه زیات قسمه اتڼونه شته، خو لیکن موږ څه زیات اتڼونه اچوو. زه او زما د اکا زوی موږ اته قسمه نه قسمه اتڼ اچوو، دغه نه زیات نو نه کله اچولی دی او نه اچوو. تقریبا دغه لس قسمه اتڼونه جوړېږي. یو قسم اول چرخ ورته وایي، بل ورته وایي کره باغی اتڼ، بل ورته وایي دوه چرخه ناصری اتڼ، بل پسې سلور چرخه اتڼ ملاخیلی هم ورته وایي، سلور چرخه هم ورته وایي، بل پسې را تیر سه پنځه اړخه اتڼ، زازی اتڼ، او دې کې ورور زازی ته کې خیلی هم وایي، زازی هم ورته وایي. دې کې اته چرخه اتڼ سو، په دې کې یو ناصری اتڼ راځي، اموی ورته وایي. دغه اتڼ سلیمان خیل کې راځي، لوی اتڼ ورته وایي، د دوو قدمو اتڼ. په دې کې داسې یو لس قسمه اتڼونه چې دي، یو لس اتلس قسمه اتڼونه دا خو موږ لیدلي دي. او په اتڼو کې شته زیات قسمه اتڼونه شته، خو لیکن هغه زموږ مخ ته نه دي راغلي. کوم چې موږ خپله اتڼ کوو او موږ یې خپله لیدلی دي، نو داسې دي دا اتنه قسمه اتڼونه دي. او زیات شته، بالکل شته، رقم رقم اتڼونه شته. بلوچي، پنجابي، سریکي، هر قسم ځان ته خپل خپل اتڼ دی.
شهزاد خانه، په پښتنو کې ځینې کسان شته چې اتڼ او موسیقي ته په ښه نظر نه ګوري، او حتی اتڼچیانو ته او سندرغاړو هنرمندانو ته سپکاوی او اهانت کوي. تاسو له داسې یو حالت سره مخامخ شوي یاست او نظر مو راته ووایئ؟
دا احمد بھائی داسې کیسه ده چې په دې ټوله کې پښتنو ټولنه کې راځي، خو په دې کې چې زیات قدر د موسیقي د پروګرامو لري، تعلیم یافته خلک ډېر قدر کوي، خروټې ځوانان چې دي ډېر قدرمند دي، ورته ډېر قدر لري. داسې ټول قومونه قدر لري، لکه سلیمان خیل شخص در ناصر خلک سو ټول قدر لري. لیکن په دې ټولنه کې داسې خلک بعضې ځینې خلک راځي، ورور چې هغه ډېر سپک سترګه په ډېر سپک نظر ورته ګوري، بد ویل پسې کوي. لیکن هغه د هر سړي خپل ضمیر خپل سوچ د قربان. خو لیکن سلیمان خیل قوم چې څوره شاخونه دي، او دا نور خروټې ناصر چې دا څه قومونه دي، په دې کې موږ پروګرامونه کړي دي. دغو سرسچی چیر موږ پروګرامو ته راغلي یو، دغو ډېر ښه درنه سترګه راته کتلې دي. الله دې دوی ته په ښه سترګه وګوري. بعضې خلکو چې ته ټولو قومو کې هر قوم کې داسې یو نیم داسې یو سپک سړی پکې 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 نه چې هغه دې کار ته ډېر سپک نظر ګوري، خو موږ په هغه اړه باندې چا ته نه ګورو. موږ خپل کلتور خپل پروګرامونه کوو. ستا بالکل ستا په هر ځای کې ستا، لیکن ډېر قدرمن خلک هم پکې ستا، زموږ ورونه دي ټول، او ډېر ښه درانه درانه خلک پکې ستا، ډېر قدر ورته لري دا موج کې دا. الله دې دوی قدرمن کړي چې دوی د موږ سپورټ کوي، او دوی د موږ په کامیابي خوشحاله وي. الله دې هر سړی کامیاب وساتي او بریالی وساتي. دا خو نو د دوی مینه ده احمد بھائی. وګوره ته په کوم ځای، زه په کوم ځای، دا د دوی په دولت، د دوی په سپورټ، د دوی په مینه، او د دوی په دغه باندې ما او تم رابطه وشوه. نو زه له دوی څخه ډېر خوشحاله یم، ډېر شکریا دې ادا کوم، ډېر زیاته زیاته مننه وایم له دوی څخه چې دوی موږ ته دومره مینه راکوي، او دوی موږ دومره سپورټ کوي، او دوی د موږ هر ویډیو دوی ګوري او لایکونه ورکوي. الله دې دوی قدرمن او خوشحاله لري. زما د یوټیوب چینل سے سو نمبر ګری دی. الله دې ټول خوشحاله او ژوند لري ټول پښتانه ورونه. سدی ورور زموږ سپورټ کوي او زموږ پروګرامونه ګوري او اټینډ کوي. زله دوی څخه ډېر ډېر نړۍ نړۍ یو نړۍ نړۍ جان مننه کوم.
او په کورو کلیو ملګری کلیوال دوستان خپلوان دوی ستاسو د هنر په باب څه نظر لري څه وایي؟
په کور کلی کې په پنجاب کې سلیمان خیل شاخ کې عمر خیل میرخان خیل ځوانان دي. په دغو کې مو وخت تیر کړی ده. الله دې د دوی قدر وکړي. الله دې دوی ژوندي لري. یاران دوستان مې دي ښه دوستان یاران مې دي. داسې سترګه نه راته ګوري یعنی لکه سپکه سترګه نه راته ګوري. داسې مو بولي تن وجود عزیز کریم مو بولي. موږ وری اوسو خپلوان مې دلی خو موږ ته دی د خپلوانو کمی محسوسه کړې نه ده رانه. او بل غم شادی کې راشیری کې اورورا شادی مو یې تر موږ مخکې دوی تیارې. الله دې نه کوي چې داسې څه بله مسله یې دوی تر موږ نه مخه تیار. نو داسې کلیوال داسې یاران دوستان داسې خلک مو دي چې هغه بالکل موږ ته په دې سترګه نه ګوري. دا د موسیقي لهاړې چې دا باجی وال دې ډلو وال دې دې سترګه بالکل داسې راته ګوري لکه خپل تن وجود لکه خپله وینه خپل حزیز کریب داسې مو بولي.
خپل شاگردان لري یا داسې کسان چې له تاسو نه اتڼ زده کوي؟
داسې کیسه ده چې دا اتڼ موږ مخکې مچرلوی خو مخکې موږ دا یوټیوب پاڼې نه و جوړه کړې. فیسبوک پاڼې نه و جوړه کړې. ټیک ټوک داسې موږ نه و جوړ کړې. شا په دې کې زموږ مشهورې لږ وه نه چا پېژندل نه چا لیدلې وه. لیکن چې کله دا یوټیوب چینل ما جوړ کړی دا هر سړی چرپن را کوي حال احوال را سره کوي او هر سړی غوښتنه کوي چې دغه اتڼونه اوستا شاګردان فلال نسته خو خلک داسې وایي چې دا زما ورور ده لا زما دغه د لندغسې انډیوالان ملګري یاران دوستان یې هغه راته وایي وایي شهزاد بایي دا اتڼونه په موږ زده که. او موږ حقیقت درته وایم احمد بایي موږ دا ورته ووایو چې یو خو موږ مصروفیات زیاتې پروګرامونه یې بل د کور حساب لیولې بل په دا بلوچستان کې بلورلای ښار کې پراته یو. په دې وجه چې نه میاشتې وري درې میاشتې دلی یو په دې اړه باندې خلک راشي یا دوست خامخا راته وایي چې موږ ته دا پروګرام وکړې دا شی را زده کړه دا تن را زده کړه خو هغه بس موږ ټیم نه ورکوو. موږ ټیم ورکوو بس غلطه یو څه ناڅه کار را پیښ شي بس په خپل کار مصروفه سو او په خپل روزګار مصروف یو. دې ته دومره توجه نه ده ورکړې. خلق وای شاگردان فلال نست.
مننه شهزاد خانه. ستاسو لپاره اتن یو هنر دی یو مسلک دی او که د پیسو د ګټلو کومه طریقه ده؟
احمد بای اتن سیدا اتن قربانه هنرم ده او ما سی قربانه کړی ده. ما صرف په دې خاطر کړی ده د کور د بچانو د مور پلار د خدمت لپاره او یو څوک داسې لږ پیسې راکړي او دا باچه دا موسیقي دغه ما له دغه شروع کړو. سړی داسې خدای مهربانه ده د بل تر درېده د بل تر ورو تر درېده دا خپل کاروبار هم شه ده. نو دا کار چې ده دا ما په دې وجه شروع کړی ده د روز د ډوډۍ د بچیانو ډوډۍ دپاره. او اتن هنر هم ده. هنر په دې ده چې زده یې کې په کار درځي. یو څوک یار دوست یو عزیز کریب که په واده ته ورسي او ښایسته یې کې دا د یو چا خواهش یې چې دا ښه اتنیان راولي او پروګرام یې ښایسته شي. نو په دې اړه باندې اتن ما زده کړی ده چې دا هنر هم ده. هنر کې شک نسته. هنر خو هم ده او د بچیانو د ډوډۍ روزي دپاره هم ښه ده. کور الله ته اخراجات لسر زیاتو هغه مو په دې اړه باندې ما څخه سکول مکتب پاتې سو او ما دا پروګرامونه سټارټ کړو.
کور مو ودان. شهزاد خان وروستۍ پوښتنه دا ده چې که شهزاد خان اتڼچی نه وای نو څه به یې کول، دنده به یې څه وه او کار به یې څه کاوه؟
احمد بھائی دا کیسه دا دا فکر بالکل ما کړی دا ټینشن وای بیا خو زه په خپل بل هنرم لرم بس په اغم لګیم لږ مې داسې رسولی دا او لږ رانه پاته ده امام کار سلمانی کار د ویښتانو جوړولو نه ده ژیر جوړولو نو بیا به مجبور و محنت مزدوري به م کوله او محنت مزدوري ته بیا مجبور اوس